رانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان شمې کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرونی خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بندنوي چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد د سولې او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ایز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتیدا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او ډیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر جو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. روټرز خبري اژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي ل کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوه، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زمو شخله اوساجی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګنشمیر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. د شزو د حقونو یو شمیر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیونو هدف ده چې شزي له ټولنې حذف شي. ملګری ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بیوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. په غزنی کې یو شمیر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډیری ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته که د هر یو د توان نه لري چې تر مینه خانه جوړه ک.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزيتي لارې هم بندې کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې پرختیا وزارت لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې سربندونه او کانالونه جوړیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د برکولو په بدل کې خوشی شي بي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو غوزو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پخلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیر دوه اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نوي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولې او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجاب یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د جنوري په 11مه یو اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې یې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یونامه د دې اعلامیه په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداري ورکړ چې یونامه باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونو زر افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تیر اونۍ په کابل کې د نیول شوې انجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډیر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زندانی کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولې او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولې دي. طالبانو حکومت په لودي ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی. خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیا لابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوه اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلې شي.
دیشن بهر غوانی غورزنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او انجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په خبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې و. په دغه اعتراضیه راټولیدنه کې چې په یو سرپټی ځای کې جوړه شوې و، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو لمخې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبهای رغوانی غورزنګ د اکشن می پورس پر خپل ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړي چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوال ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورځنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاده ویډیو کې ویلي:
نړیوال ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بد حجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري.
وخیمې را در قبال خود داره.
هم‌حاله د بشري حقونو یوه بله فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملي اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا ای عمل و
در موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقوقو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغه کړنې پر وړاندې عملی اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بد حجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتو د سرمشي ویان دوی اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د صنعت خوراکي توکو مرسته کولی شي چې پروان ژمی کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر بی وزلوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډیری بودیجې له کمی وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډیرو لوګو خوراکي توکو مرسته کولای شي چې ډیر اړمن دي، څو پر روان ساړه ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې چې یو برخه یې دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپان خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 650 میلیون ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهیږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډېرې بودیجې له کموالي او کال وروسته د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې له ډېرو بیوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې ساړه ژمي کې لږ تر لږه خوراکي توکي ولري. ډبلیو اف پی 650 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیونه سړو ښځو او ماشومانو سره د خوړو او نورو توکو مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یک شنبه پورس په یو راپور کې وویل افغانستان د ولګي او خوارز واکۍ د لوړ شمیر سره مخ دی. د اوچال قوله روان میلادي کال 15.8 میلیون افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر بېوزلي وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي ارمانیم کور می کرای دی اولادونه لرم او اقتصادی وضعیت می ډیر خراب دی مرسته ته اړتیا لرم. د فریاب اوسیدونکو نصیب الله هم ورته شکایت لري.
د خونه هستم
دی وای بیروزګار یم هر چیرې چې لاس وګوت کړم ته شلاس بیر تر اگزم هیڅ څوک نشته چې لاس نیوي می وکړي او مرسته را سره وکړي. د لاد رضا لپاره زما او د څلورو کوچنیو بچیو په خاطر لم سره مرسته وکړي. په افغانستان کې به وځو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د بشري مرستو کمی خبر داسې مهال ورکول کیږي چې اوچا د دوشن می پورس خپل ایکسپان لیکلی د 2023 کال جنوري تر نوومبر په افغانستان کې 9.4 میلیون وګړو ته دروختیا خوارزواکۍ او د ژوند نور اړتیاو په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کم مرسته یې ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پرمخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ را تګ کیږي د ترانزیت پرمخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونې یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو. خرلچی لار هم بند شو. د بولدک او چمن لار تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بند ده. د انګور اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بند ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي ترڅنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کې دوه درې مورز ده. یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کې دوه خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي رادیو ته ویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورټي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیول تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 13 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دې خواته چې د ګربز په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځ $150 د مرچ راځي.
دوو تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي رادیو ته ویل
د کې امانیت بیران ته په ملیونونو ډالر توان اوړي ډیر زیات توانونه اوړي. اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجات وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي. زما خپل تقریبا 15-16 ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونو خرافې دا تقریبا چې په ورځ نور انتوج د منځ زی
پرنا راسي مونږ ګاډي په غلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي. 15 ګاډي زمونږ دي 15 ملیونه کلارې توان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا جدال یار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتک بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړې خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینهخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چوغوی واقعا دی تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي، او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است خود اغا.
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې به به خي زیاتې دي. دلته کې ډاکټران په کار ګمارل کیږي، د استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستی او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیت امتحان یې ورکړی وي پاتې کیږي، خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسي ګانه متونه کوي وظیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دند وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لوري د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغه باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحب چې به وظیفې دي تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه چې خپل په دولت کې مشکل اوسې دي، شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی یا تخنیکي ستونزې وي یا د مالي بودجې کمښت وو، هغه په هر حال هغه د خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پوره سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل شي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل شي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغه ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کیږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جری بزمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابر شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالۍ کې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس خونزاده له لوري عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډیره کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شو پروژو سره به لیوی خوا شاړو زمکو توبو رسیږي او لبل پلو به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سلکلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلې شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سلکلی پایوکاباد شهر نو په مرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو د پوخا پسیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هواري او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي هغه د وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه ایسا و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکر ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورو نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړې ته پاسپورت رینیو کول لپاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوئ. پاسپورټ چېشته پکار دی پلمې جوړی کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم پرتم ربو وایم شاهزادۍ رادیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجې دی او دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزلې وروسته تر شپږ نیوي زره ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان شمې کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف د دوشنبه وویل غنې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې لکبلې په ځانګړي ډول د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلې سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېر مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. د اوکراین د بشري حقوقو کمیشن وایي روسیې ته د بیول شویو نږدې 60000 اوکراینی ماشومانو لړلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چوسون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته
جګړه نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دی اونۍ بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډلې دا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په ورستیو و اونۍ کې لکټر لګې دي شپږ 14 نوې داوي شوې دي. تر ټولو ورستۍ برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن انټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې د مکومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه بیا کړی وي ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بي پورس په خپل ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او رس کې په پنشیر پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تیرې پنځشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې له خوا د ورکل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړ ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی.
په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلواله نه خته پسلو کې یو څلويخ او 14 دوه وسلنه کمی شوې دي. د ملګر ملتونو په دې راپور کې طالبانو مخالفان چې له هواره د باندې دي تیتو پرک خودل شوی خدای یادونه هم شوی چې هغه تر پخوا له سیاسي نظر فعال شوی دي. د طالبانو مخالف جبهه د روان میلادي کال په دې لومړی میاشت کې ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهه سکل فعال شوی دي؟ روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع اشار بود. سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي. دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه ورستۍ داوی تاسو څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوریاس نوری تاسو 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 پروگرام قدرمن ملمه د هواد وتلې نظامی شخصیت یوسف امین زیاجی ته همداسې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې وخت ورسېدل په ټول هواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان د نن کېم سر پروژې پیل کړی دي. خو موږ وینو چې د بهرنیو وادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات مې سن دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو تورسي او داسې د ازادۍ جبهې په هغه چرکی عملو کې ځانوخي او په وسنی حکومت باندې فشارونه راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې یعنی طالبان د تورسي ډلو په ځنګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډیر بریالي راوتري دي. خو داعش هغه بینلي پدیده ده چې د نړۍ زبرځواکونه په ډیرو وادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي وادو کې، په هند کې، په ډیرو ځایونو کې، په مرکزی آسیا وادو کې هم خپل شتون ښیي. اغه د خاص موارد لپاره استعماليږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه سیوالي. دا چې اوس چریکي امریکایي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره وي او کړي امریکایانو. خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهي ازادۍ سره شته ترڅو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو کچېره لکه په خوام چې ویل دي د طالبانو اسلامي امارات د نړیوال سره خپل اړیکې سمینه کې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنېونه مني. په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي. زه باور لرم چې دغه چې پیښه به الله هم ډیر شي.
مننه. په دې به بیا هم روسته وغږیږو. زازې صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاس، تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه اداوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت وګ ګران کار دی په پوزي دګر کې د غوډلو د لا فعالې دوه کاروندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپل کېله او ما ته وړاندې کوم. ګوره، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې که اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنې دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامي شته. دا چې د کوم اندازه ده یا زیاته ده بل موضوع.
زازه صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وي چې طالبان وقته ورسیږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنۍ او ټغر ټول نشي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف او ټولو په خلو ویل چې موږ ته یو با امن او با ثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی د خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا د کار کوي مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د ټوریزم تر هغه یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي کنه دغه مسله نن د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده صرف امریکایانو غوښتي دي غوښتنه کړې ده لیکن دا معلومه نه ده چې دوی اهداف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیانې ګوري دا بهرنۍ مسله ده د سیمې مسله ده لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي تجویز کېږي ملاتړ کوونکي لري دا بحث پاتې ده یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده دغه نړیوال اړخ باندې څوک یې تمویلوي د سیمې هغه په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي د کور دننه علایم قراین څه شي دي نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي خنثی شوي نه دي له منځه نه دي لاړ فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي او بل اخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال وسیمي وادونه لري نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي موږ ته بیا هم وسیلې راکړل شي او د نظام په وړاندې بجنګیږو هدف معلوم نه ده دلته هدف معلوم نه ده هدف کورنۍ نه ده داخلي هدف نه ده
بله مننه اندر سپ څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالف وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوي ک هغه یوازې تبلیغات وي دا ډلې څه غوړي لاسته راوړي آیا غوړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخ یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې هدف څه دی
ګوري په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغه سیمو غرزي وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنې کړي دي موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي زموږ لاس حکومتونه یې راړنګ کړي دي وګړي په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ثبات نه غواړي یو قوي افغاني حکومت نه غواړي او لبد مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده خو د امنیت د ټولن لپاره باید نور شيګنې مخکې راوړي د حکومت تعامل همداسې تروسه حکومت سرپرسته خلک تشویش کړي وسم اقتصادي وضعیت د خلکو ورستر بلې خرابېږي زموږ هیوادوال تښتي نو په دغه وخت کې دغه چې جبهې چې لکه استاد عزیز صاحب چویلې بهرنۍ اړخ لري افغانان له جګړو ستړي دي هغه کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
کوي یعنی استاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوي کوي او کچې د کومه حمله هم کړی وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون دا او په خپل داخلي اړخ نه لري کورنۍ اړخ نه لري
زما خپل خبره کوم دا خلک خپل ځان خي او په افغانستان کې ډیره اسانه ده اوس په ډیر پرمختللو وادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولای شي دا کار خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دی او موږ ولیدل چې د جبهه ازادي اعلان چې توسو او چیرته غونډه کیږي او څنګه هلی ځلې کوي او دا هم معلومه شوی ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري د افغانستان کې یو بل جګړه غواړي مخامخ جګړه هیڅ کلمې کوي او په خوا کې د ناتو او د امریکا نظامیان سره زموږ دغه نظامیان له ډیره دا چې سمې وظایف نه جوړ کول فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوی وي نه شکایت چې په افغانستان کې چترسری امنیت تامین کوي د طالبانو ضد کوم مبارزه وکړي
مننه زازه صاحب طالبان مهم اړخ دی او کله چې دغه سیداوی په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي په دغه ځکه مو دغمره د طالبانو وسلوالو وجل او دمو وکړل هغه مو وکړل طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندون نه کوي نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي ولې طالبان په وړاندې خبرګون نه کوي
ګوري دا یو اصل د حکومتداري حکومت دولت خپل ځاف نشي کولای چې ښکارا کی همیشه حکومتونه راغلی دی ویلی دی چې موږ د افغانستان د خلکو استازولی کوو. همیشه حکومتونه راغلی دی افغانستان افغانستان خلکو ته داد ورکړی دی چې موږ بودا وکړو، موږ بها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي.
خبره دا ده چې دا ډول اداوې ډېرې شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغېز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم هم دوس هم موجود او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه. یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی د فقط د خپل اقتدار د خپل ډلې د دغه دپاره
یو کار کړی. تاسو د اجماع خبره کوي، د کورنۍ د سیمهیز او نړیوالې په ټیلو جمهوری نظام کې هم که د سولې موضوع وکړي نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح تعریف په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ نړیوال سیمهیز او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خند دی. کله چې یو نظام یا حکومت خپل کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت و هم فساد، شور، چپاول، غصب، د ولس خبرې چېرته منله؟ همدغه کس په قدرت کې و که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید پدې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې. او په کور دننه هم سیاسون هم څوک د مشرتابه یا د حکومت والی یا د واکدارانو ادا کوي، دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کی، د افغانانو سره یو یو مشوره دریز ولري، یو عام هانګي وکي، او د افغانستان د خلکو ولوس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامه په شکل ولوس را مختلف شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوې دي باید هغه ته غاړه کېږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخټو تر شا نړیوال لاس لري، فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري ک سیمهیز اړخي وي خواته کو د سیمهیز هوادونو سیمهیز
کړي؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ ډېر مهم اړخ ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کیدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي، دغه نه بهترین استفاده کیدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین خصله کېږي. مثلا د بیکاری کچا، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري، فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده. دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترین اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زادی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لار پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمهیز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکه کړې دي، ډېر د سیمه د هیوادونو هغه لاس بولې په دغو نښتو یا په حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي، که
راشو دې موضوع ته چې کنړیوال دې وسلوالو ډلو نور ملاتړ نکوي څه فکر کوي ک طالبان هم دغه پالیسي ته چې ازادي صاحب اشاره ورکړه چې په کوردننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي څه دې ته چې نړیوال هغه ومني آیا هم داسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لار بدل کړي او نور به په دغه دریز ونه دریږي چې نن درېدلې دي
ولین پیړی پیړی کې چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبې کوي هغوی خپلو ملي منافعو ته ګوري کولی شي هر وخت خپل دریز ته بدلون ورکړي او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هېڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي د خلکو د عنعناتو کلتور دین ته احترام نه کولو په اساس رنګ سوي دي او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګاونډو له طریقې چې ډېر لاس پاکستان او ایران درو دي درو په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکې لري نه د توان لري او دا جګړه چې کیږي ټول یو قوي سرمایه بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري چې دغه وادو له خوا کیږي د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنۍ حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تعذیبي یو بي سيستم وي ممزرما ټول زما بي او ټول په خمو ټر ګرځي چې چوکې نیولې دي د خلکو حقوق ته کتن نه کوي د خزو حقوق په بربند ډول د پولند کړی دي او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېر مرستې بند شي چې زموږ یو وخت وران شوی د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري او دا غیلت کېدای شي چې هر راز تروسی ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کوي موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډیر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو له چا سره همداسې امریکایانو او اتصالو هیوادونو نورو د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل ډنګ شوي دي او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده د نړۍ سیاست هم د اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده د اوکران جګړه د فلسطین جګړه په سیمه کې د توریزم پرمختګونه دا ټول څه کېدای شي چې طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواوې پکې راټولې نه کړي ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع بیا د مجاهدینو د شر او فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شرف اسد امغه مجاهدین چې په دموکراتیک جمهوریت لنمونې استفاده کوله او خپل طالبانو هم جن کلیه مزرونه کړی نو خبر دی چې ملي روغ جوړي ملي وحدت مخه کو کني د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو یوازونو يرغل خواته
من نه زازای صاحب په افغانستان کې تیرو هغه ته زغلند کتره وکړو جګړو ته د سباند څلور لسیزو کورنۍ اړخ سیمهیز اړخ نړیوال اړخ درلود په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیوړی په ځینو کې هم سیمهیز او په ځینو کې هم نړیوال ورسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بل اخره نړیوال اړخ افغانستان تراسي کراشو اوس هم د موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول بیرته ووتل طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ طالبان نو پر افغانستان ټول ولکټینګ کړی دی دغه ډول حمله یا بریدونه او دغه اداوی یا بریدونه چې کیږي خال او په تیر بیا دایښ خو لا ډیر فعال دی ډیرو بریدونو مسولیت اخیستل ډیر خنړی حمله کړی دی دا طالبان ته پیغام ورکوي او طالبان ته کول پکار دي چې څه باید وکړي ال نړیوال سره تروسه په تعامل کې پاتې راغلی دی نړیوال تروسه حکومت پر رسمیت نه پیژني او ځینې هغه شرطونه چې ورته خودل شوی دی هغه شرطونه په داخله افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید خزي پرې خودل شي کارته او انجونی هم پرې خودل شي زده کړته
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه د مونږ خزینه دي تاسو فکر وکړئ چې د غنیم ټولنه چې خزینه دي د دې کار نه اجازه ورنکړل شي اې د حقوق ته درناوی ونشي اته تفریح اجازه ونه لري کله دا او درنیم لکه پاوز مو چې هر پاوزی 15 نفر فامیل وی دا تقریبا میلیون او اوري نو دا ناراضه وی او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري او ترڅنګ یې بیکاری عام شوی وی او د خلکو حقوق درناوی نه کیږي تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي لیکل شوی مو ورکړی دی، ولې دې مو خبر نه اورېدل کی، ولې دې مو خبر نه منل کی، دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم سره کړی دا چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روخو راته وایي؟ مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرها او ګټه د توخیو تاسو یو نقص راته وایي.
ځکه چې باندې مونږ آزادۍ رادیو ته ډیر راپورونه راځي، ډیر جونې زاړي وایي، هر څه ډول کالی جامې چې دوی غواړي مونږ هغه غوندو مونږ د پریک دي ځکړه ته ولې نه
وایي؟ کاملاً کاملاً زدا چې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ د پاره هڅې کوي. موږ داسې احساسو دا مسله احساسو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه د توخیم داخلي ما وزیر ده، داخلي ما مشکل به حل کی، ولی وزیر دی ما مشکل نشال کولای. نو بس پس دغه وزیر وزارت کول سمانه لدی، مثلا وزارت معرفت دی، تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسائل ته په جمع کم خدا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دادی تاسو سوال وکړو چې ورور دی افغانستان د خلکو لږ مشروع شرعی چې په ملی او اسلامی اساسات ولاړ وي غوږ ورته ونسو هغه عملي کا، وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بارانه مداخله بند کیږي، هغه زمينه هغه علایم او قرائن دي منځي ورو پورو. او بیا بل باس لوی پات شو چې د توریزم او ترګره فکر ده هغه د افغانستان ولس هم د اوس د نړیوالو سیمو سره لوی داوا پاتې ده. مثلا مونږ وژل شو، مونږ تباه شو، روس غل وکړو، امریکا وکړه، ناتو وکړه، او بیا د دوستي وانډي والی دوی سره به څه معنا؟ بیا د دومره شهیدانو، د دومره یتیمانو، د دومره کونډو غم چا وخوړلو؟ دغه اساسي مشکلات دي.
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایي په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان خې امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي، که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپل خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي، که همدغه سی یو حرکت پیل شي او دغه سی دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډیر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې په خوانی نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي وادو ته تښتیدلي، او ځینې هم د امریکا او د ناتو غړي وادو ځان سره ویوړل، دا ټول خائنینو فاسدینو د وطن بچانو د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی دي، د وطن مدافینو نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وي. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شو، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي، لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقی خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، هغه واقعي مستقی خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوسیو په واش پکې تورن جنرال کړیو، لهونه تیر په نور دا ټول مسلکی خلک باید راوسیو ترسو د توریزم او توریستي ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو ویل ډیره مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعې کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکارستوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمند ته ولې خلک خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشين د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت مدیر خوشاله چي سرتاسو لري، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي، دلته باید ډیر هغه پرختای قانون سي تر غو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي وسيږي. او دغه چې تاسو ویلې د جبهې ازادي د کرنم د دې لپاره چې په خواني افسرانو سرتیر ځان سره جای کې خدا د افغانانو په نقص طالبان ډیر قوي دي، او دا یو اساس ضربه یو ته چې اوږي به لسون سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتی چارو پو احمد خان اندړ او د امنیتی چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
چه دمینو مستوی بنگڑی جوان چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی جوان چه دمینو مستوی بنگڑی ونچے دمے نو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی 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 سحر وارم کوانا اورما باند سحر وارم کوانا اورما باند سحر وارم